په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. عمران خان او ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او جګپوړي چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ به نن د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. لږ تر لږه لس تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم په فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبره لاندې کړې ده. ټاکل شوی دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه ترسره کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې اتلس کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي. موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړې، دا سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د لازمې همغږۍ د نشتوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل عالم ښار ته نږدې وړ مشپه د افغان سیمه ییزو او پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف همدارس کمانډو ځواکونه مرسره دوی ځمکني او وایي عملیات زموږ پر امنیتي پوسته تر سره کړي. یو تن په یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ییز پولیس شهید شوی دی، همدارا درې تن نور ټپیان دي. د دغسې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کماندو ځواکونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړلې. دې مخکې د زابل سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی و چې په سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال ورسره لازمه همغږي نه ده شوې. په اب کمری کې تیره اونۍ په یوې پیښه کې د کماندو ځواکونو لسګونو تنه د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1413 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوي. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران د لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی صالح د برونزو لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپی ته ماته ورکړه. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړی مات کړی. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. خبرونه له ازادي راډیو اهورۍ. لږ تر لږه لس تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډله وایي چې پیښه په کفوروما سیمه کې شوې. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې دغه راز ویلي چې په کفوروما سیمه کې د سوریه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د دې ډلې په خبره په خانشیخو سیمه کې هم د روسیې د هوایی بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی. د سوریه دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکی ریلګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعاله دی. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې د ملت خادم ګوند چې زيلنسکي نوې جوړ کړې په پارلماني ټاکنو کې په سلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. دا د اوکرين خپلواکۍ راوروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټي. د مسکو ملاتړی اپوزیسیون په دوهم ځای کې دی او 12% رایې خپلې کړې دي. اوکرين د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د پارلمان نیمایی برخه ته ځانګړي وي او نیمایي نور وکیلان مستقیما له ولسوالیو انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته ځینې هیل لري.
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی‌های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند.
خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کیږدي او هغه څه چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې مرسته وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کارپوه نظر اخلو. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت یې د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري؟
دا چې د مارجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
د کونل د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسدآباد او نورستان مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې.
د ننګلام نه د ګوسلګه پورې د شپږش کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچه ده چې په دې لاره باندې دا زنانه زیا واغ هسپتال ته چې چغسرې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو غړو انتقاد کړی چې پر ده د سیاستونو په خاطر انتقادونه کوي او د عدالت په لټه او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی او ریدل شي د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي یوه مهمه برخه وي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. هم سپینه ماڼۍ او هم د پاکستان حکومت تایید کړی چې ترامپ او عمران خان به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث وکړي. دا چې آیا په دې کتنه کې به ترامپ پر عمران خان لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې هیواد لازم همکاري وکړي، په دې اړه د چارو له یو کارپوه سره غږیږو. خو لومړی به د دې کتنې په باب لنډ راپور له صفي الله ستانکزي واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل مو کله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، دا سفر نه دی چې کومي واټه امتیاز ورکړل شي، پرته لدی چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه ویل شي چې هغه د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د لملاتړ لاس په سر شي او بل اخر د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاوري زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوی جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یو لوی برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیرېستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپل د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له ترورستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 8مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم او ژمنې کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅه کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړي ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره وسیله ده چې هغلی ټرمپ سره وګوري. خو د پاکستان جندا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرسته ترلاسه کړي. ځینې تعزیرات چې د امریکای لخوا په هغه کومکونو وزه شوي هغه د لمنځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ټرمپ به هغه ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګم زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واکن پاکستان صادقانه کوم شي چې دلته وعده او تعهد کوي برته تل په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره امریکا سره په ورستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و امریدل چې د افغانستان سولې او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي و مهمه برخوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم د کتنې ته هیله مند دی چې ولسمشر ترامپ به وکولی شي چې د پاکستان پر صدر اعظم لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی هم د شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام عرفت.
ستانکزی صاحب، په راپور کې مو مخکې واورېدل چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. افغانستان هم دغه کتنه له نږدې څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. فکر کوي چې دغه سفر به ښه فرصت وي یا دغه کتنه به دا فرصت ترامپ ته برابر کړي چې هغه څه چې لازمه ده د افغانستان حکومت یې ترې هیله لري پر پاکستان فشارونه راوړي؟
وضع ته په کتو سره او د قطر د مذاکراتو ته په پاملرنې سره باید ترامپ او د اداره باید پاکستان صدر اعظم او د پوځي کسانو چې پاکستان کې د سیاست اصلي چلوونکي دي لازم فشار راولي. اما تجربه ته په کتو سره چې امریکایان وار وار د پاکستانیانو لخوا استعمال شوي دي، دا احتمال هم وجود لري چې پاکستان یو ځل بیا یو فرصت په لټه کې یو فرصت ترلاسه کړي. یعنې منظور دا ده که چېرې دا خبرې اول تشویقي اړخ ولري پایله به مثبت نه وي، اما که چېرې د فشار په نتیجه کې لازم فشارونه راشي دقیقا به پاکستان په خپلو سیاستو کې تغییر راوړي.
سنګزه سب دیتا په پام سره چې د پاکستان له صدر اعظم هغه څه چې لازم ده او امریکا ته د دولتونو یا د حکومتونو مشران په رسمي سفرونو زی د هغه تود هرکلی پرونو نشو، هغه دولتي پروتوکول نه درلود، حتی د هوایی ډګر هم په یو بس کې تر ترمینل پورې ولاړ، څوک د ترامپ د ادارې هیڅ یو چارواکی هم د هغه هرکلی ته نه ورغلی. دغه اړیکو ته سړو اړیکو ته په پام سره څنګه کولی شي چې پاکستان د ولسمشر ترامپ اداره قانع کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي؟ پاکستان تل د امتیاز په لټه کې دی. پاکستان ته باید یو څه ورکول شي چې یو څه ورکړي.
زه فکر کوم چې هغه معین اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې راغلي، خصوصا د ترامپ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته، زما باور دا ده چې کیدای شي پاکستان هڅه وکړي ځان له دغه فشار نه بچ کړي، او هڅه وکړي امریکایانو ته قناعت ورکړي چې دوی هغه تعریف چې امریکایي کوي دوی په هغه ډول نه دي. ځکه له قرار نه داسې معلومېږي دا خپله د پاکستان د پوځ زوی درستی د هغه نوی د آیسای مشر د دوی تک یو ډول د امریکایانو د فشار علایم او قرائن ښیي چې دوی فشار راوړي. خپله دا عدم تود استقبال او د پروتوکول نوتل استقبال خپله یو ډول فشار ګڼل کېږي د مال نظره. بلان امریکایان په دې هڅه کې دي چې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان له ځانه سره ولري، اما هغه پاکستان چې هغه باید واشنګټن تابع وي.
سنځس به یو بل موضوع چې مخکې راپور کې مو واوریدل، ځینې د افغانستان دولت هم د انتقاد ګوته نیول کېږي، وایي چې د پنړیوال ډګر کې په تیره بیا له خپل مهم متحد امریکا سره اړیکې هغه څه چې باید وای نه دي. مخکې په راپور کې هم دې ته اشاره وسوه، د امریکا، پاکستان او افغانستان درې اړخیزو اړیکو ته په پام سره ویل کېږي چې د ترامپ اداره د افغانستان د حکومت په نسبت له پاکستان سره غواړي چې خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان اړیکې ډېرې کمزوري دي. آیا وضعیت هم داسې دی؟
زه فکر کوم چې په تعصب سره چې کابل هغه لازم مناسبات چې به له واشنګټن سره ساتلي وای، یا له خپل بین المللونو په اعتبار حتی د سیمو له هېوادو سره ساتلي وای، هغه یې یوازې په شعار په سطح ترې پاتې شول، او تاسو وینئ چې د کابل او واشنګټن تر منځ روابط ډېر تود نه دي. اما د شک نشته چې که پاکستانیان د امریکایانو اوامر ومني یا د هغوی هغه هدایات او د اهدافو لپاره ورسره ملګري شي، موږ به ثانوي حالت ځان ته ونیسو. د لپاره چې پاکستان د امریکا پخوانی دوست ده، پاکستان موقعیت په کتل سره، پاکستان پوځي طاقت دي ده په کتل سره، زه فکر کوم چې پاکستان دا چانس لري.
بله، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی له کابله په واشنگټن کې، البته په سپینه ماڼۍ کې، د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کتنې په اړه نظر سره شریکو. البته له دې پلوه چې دغه کتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره مهمه ده، او د ولسمشر ترامپ یا په خپله ولسمشر ترامپ به څومره وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې هغه څه چې لازمه ده همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په صافه او وزي اوریدلای شي. او سمزو هلمند، د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مارجي کې د هغو بهرنیو اتباعو په ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته مشهوري او د لویو حملو طرحې ورکوي. مارجه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو یو له لویو مرکزونو بلل کېږي، امکان لري په بشپړ ډول تر دولتي حاکمیت لاندې راوستل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې د مارجې د عملیاتو یوې سیمې ته ورغلی، وایي د افغان سرتیرو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ عملیات اسانه کړي دي، خو په ځکه د کرل شوو پیچلو ماینونو د موجودیت له امله دغه عملیات تکنی مختزي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې دغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ پور ها خوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او هموی ټانګونو سره د څلور جمپا په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو. دلته قرارې د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیځ لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي، خو د سیمې یو اوسېدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کېږي.
یعنی دغه چې د عملیات راغله دي چې وطن درو تکلیف ورنی کی نه ځوان نه و دنیا ته نه و سرته و دا ټوله پامن چې ان شاء الله وطن د دې سره هیڅ څنګه مشکل نه لري خو ما صرف دا کده چې دی پامن کی چې وطن پامن کی او چې وطن یې زیر کی وطن جن سر خوږی سلو دا شی کشری ځغله و دنیاي توان ورساو هله بس د خلکو مخشنی واشته د دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان په ولکه کې چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راتول دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري
خامہ ہنگئی سره موږ د عملیات شروع کړی دی ډیر مخ پر مخته کم کړی دا د تاریخ نور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړی دی.
موږ په دې عملیاتو کې څه خان نه لرو د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه مینونه دی لوی لارې باندې کړی دی هغه موږ تان نه راکې ان شاء الله امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند سوی او موږ دوامدار خپل مینونه شندو او مخ پر وړاندې روان.
کمرجا بیرته طالبانو ونیولسی نو دا به دریم لوی او د نفوسو ډک ولسوالی بچی د 2013 میلادي کال رئیس د افغان ځواکونو لاس تلویژن د هلمند والی وای تر دې د مډیر لاس راوړین لري او په عملیاتو کې بخت سرتیری توانې دي چې د طالبانو د جنگ لومړی کرښه مات کړو خو آی افغان سرتیر په خپل کم تشکیل او لږ امکانات سره مرجه ساتلی سي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ټول دوی د تشکیل او امکانات په برخه کې ستونزې نه لري او تر هغه عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجع تر خپل ولکېراندې راولي.
اوسنۍ عملیات خو د تصفیه لپاره دی مګم دا چې د مرجع عملیات منګه شروع کړي هغه په څو بکسو کې دي او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوي پوسټ جديږي بل اخر خلک به په سہولت کې ژوند کوي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجې کې راځي او خلک په نادلي او ناوا او خپل په مارجې کې په تکلیف کړي په دغه اهداف باندې عملیات کونو د دې په خاطر موږ دغه عملیات تر سره کوو.
والی وویل په مارجې کې عملیات اکثرا پر هغه بارنو اتباو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو تر یا لارښوونه کوي خو د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی دا خبره رات کړ. احمدی په ویل کلی ټلیفوني پیغام کې ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی د جنگ او تر په برخه کې هیڅ ډول بارنوي ترتیان لري او دا د حکومت تبلیغات یې کړی دي. کتون کې وایي چې حکومت د مرجع د ساتلو لپاره اضافي سرتیری او تر عملیات وروسته د شی حکومت تاریخ زمينه برابر نه کړی د دې پراخ او د نشي توکو د کاروبار لادرسه مهمه ولسوالي ساتل د نادالی او ناوی په چیر چې تیر کال افغان ځواکونو د طالبانو ونیولې اسانه نه دي. د ولسوالي د شکرګا په لوي دیس کې او په 2013 میلادي کال کې ځکه ډیر مشهور سوچې تر 15000 ډیرو افغان او امریکایي سرتیرو یې د نیولو لپاره د مشترک په نوم عملیات وکړل چې هغه مهال الا اته میاشتې وروسته پکې د شی حکومت تر یو امن زمينه برابر اسوه. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونل د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د اسداباد او د نورستان د مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غوړي او پاندې خطر د غلار د ترافیکو پر مخ تللې. یو شمېر معترضینو ازادي راډیو ته ویل کلونه وشول چې مرکزی حکومت او ولایتي ادارو لخوا ورسره دغه سړک د قیر کول ژمنه کې خطر اوسه پوري خپل ژمنه نه دی عملي کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال د چپیدری ولسوالۍ د انګل سلک سیمه ته ورغلی دی.
دا د هغو لزګونو قومي مشرانو ځوانانو او ماشومانو غګونه دي چې چا د چپی درې ولسوالۍ په ګلسلک کې د پارون اسداباد سرک د دې د پاره تړلې چې د یاد سرک د قیر کولو پاړه حکومتي مسولین خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي. حاجی خانزادګل او حاجی رسول خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګلام نه د ګلسلک پورې د 25 کیلومتر لار ده او دا ټوله کچا ده. ابدی کچا مانی چې د دې ځنه زنانه ورو تکلیف کی هغه هسپتال ته وړو بلار کې نه مړی کیږي. چې بدی لار مانی دا زنانه زیه واغ هسپتال ته چې غسرې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی او یې سړې زخمی هغه ته چې رسیږي هغه د هینې د پیدو د خاطر مړی
زخمی مړی کیږي. مسؤول عسكر د دې د خام سرې خاطر باندې د بګونو قرباني شو او د بګونو قرباني شو د دې د والینو د تشوادو په خاطر باندې
خلک وای چارواکو ورسره د یاد سرک د قیرکولو او په اساسي ډول د پخولو بشمیره ژمنې کړي، خو تر اوسه یو هم نه د عملی کړي.
دا د چپدری ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده. د کونل سید فضل اکبر د وختونه ولی اسدالله او په د وختونه نیولې شالیزيري دار د وختونه سید فضل الله وایدی کلمزه عبدالستار جلالا خان دوی ټول موږ سره وادې دي سره کوم تر اوسه پورې دا سرک زموږه پوخ نشو.
پسول اریزی او احکام د باسر فاتل د جمهوریت پوری
دوی وای مرکزی او ولایتی اداره ورسره توپیریز چلن کوي. خلک وای تر هغه با د پارون او سدابال لارا بند وساتی چی ترسو حکومت د سرک جوړولو کار نوی پیل کړي. عبدالشکور اکبر زی وای
زم غختنه دا د والی سیم نه د رئیس جمهور نه د چپ اداري سرک دی وزیر تر زره د پخیدو کار دی پیل ترغه پر منګ خپل لارونه کو سولایز لارونه ترسو پوری چی سرک کار شروع شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته د دوشنبه په ورځ ومنل چې د چپی درې ولسوالۍ سرک زیات خراب دی او دوی هم د یاد ستونزې د هواري د پاره لاس پکار شوې دي.
دا سرک منظور شوی ده په مجلب خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ارکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د پارونه نه شروع کیږي.
دا یادونه وړل چې په 2008 کال کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د غنو سرکونو د قیر کولو چارې پیل شوې چې په هغه کې د اسدآباد او پارون سرک هم شامل و. له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردیشه پورې سرک په کمزوري حالت کې قیر کړی شو چې اوس بیرته کندوکا پر شوې او نورې په سیمه کې د جګړو د زیاتوالي په وجه د پخا په څیر همداسې کوچنی او په بد حالت کې پاتې شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سمي ونړيواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د امریکا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو ښځو چې د ترامپ پر پالیسیو تل انتقادونه کوي بیا تند پر هغو تند نیوکې وکړې. ترامپ تېره اونۍ د همدغو ښځو په اړه تندې څرګندونې کړې وې چې په نتیجه کې د ترامپ ضد شعارونه ورکړل شول او ګڼ کسان پرې غوسه شول. صفي الله سنګزي ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټوټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو ښځینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر دې له امریکا او اسرائیل بخښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور ښځینه غړي دي چې ټرمپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالې شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ټرمپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړي. ټرمپ تیره اونۍ هم په ټوټر لیکلي و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړیو چې امریکا ګرانه نه ده کولی شي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. هغه دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په یو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړې. د ټرمپ د دغو کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکوو چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ټرمپ د همدغو شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس ډیموکرات غړي الهان عمر د پنځمې په ورځ ویلي و چې ټرمپ فاشستي ایدیالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې د یوې څارونکې کمیټې مشر الیجا کامینګز چې له آر افریقا یې دی ټرمپ په دې خبرو تو کمپاله وباله. د ټرمپ د خبرو په اړه د امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او ویل چې دا څرګندونې د منلو نه دي. فکر کوم چې شوی خبرې ناسمې، دردونکې او هیڅ د منلو نه دي. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي.
in Canada.
د کډوالۍ په چارو کې د ټرمپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړې چې د ټرمپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یک شنبه مرکه کړې او ویلي دي ولسمشر ټرمپ واضح کړي چې دی د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبې په ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښوده چې په واشنګټن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازیو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورټس چې د سکواډ ډلې غړي ده د ټرمپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو له سره وګوري ښکاري چې په ټرمپ باندې د خلکو شعارونه خلګيږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د عدالت په لټه کې او د ستاسو د ورکوشو ځانو د لټې خبرونې درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. ټاکل شوې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیې قمندانې ویان شاپور احمدزي دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې نړیوالو ځواکونو او افغان کمانډویانو په عالم خاطر نږدې وړ مش په افغان سیمه ییزو پولیسو یو پوسټ هدف ګرځولې و. په دې پیښه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګاټه. مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړ. د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډله وایي لږ تر لږه لس تنه د سوریه په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. ملت خادم ګوند چې زلنسکي نوی جوړ کړی په پارلماني ټاکنو کې په څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. خو پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. خو اوس پام وکړئ دوهنیزو خبرونو ته.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل وي هغه په سیور شمدي کې روانه ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کال کېږي چې د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو پروژه راغلې او دغه پروژه د دوی په ډیرو کلو کې پیل شوې ده. د وای حکومت ورته نزمکه ورکړه او نه د زمکه په بدل کې پیسې. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. نومړی به د حاجی اکبر خان او ورپسې به د قانون د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
د ما نوم حاجی اکبر خان دی. میشه د کمیسون مسؤل یم.
مشکل هم څه؟
مشکل خدا دې چې موږ د امده کې اته کال کېږي یا نه کال کېږي چې کین سره قرارداد کړی دی چې کمپنۍ سره. نو لا تر اوسه پورې د کوم استعمالک نه سویا یا تا راځي خدا هم د کډیره په فساد کې کړی. ټول خلک راځي او دلته راځي او بس خپل کمیشن غواړي او ځکه ډیر تزین چا ور کړی چا نه ور کړی.
د ځمکه چیرته
پروت دی؟ میشي عینا کې دا کوم تعمیرونه کې جوړ دي. دا د میشي عینا په خاورو په پټه کې جوړ دي.
ها
او دا د میشي عینا په کلی باندې د چنایانو تعمیرونه جوړ دي. دا د موږ کلی ده.
مخکې د دینه چې دلته تعمیرونه جوړ شي او چنایان راشي دا قرارداد چې وکړو د ځمکه کرنیز ځمکه وي ککل
دا سره کله یو دوه کاری درې څلور پنځه کاری زو زر ونه هوتنا د موږ د بادام او پولیسي اينه غټ په وزارت مابند کې بیا څونه موجود دي. څو ونه وي بادام او زردالو کله یو لسو وڅ کله لاړو پاکستان ته درته زراغلو. بس دلته دوی ورننه وتل ځکه ټول کلی په زور وېست یو موږ نه
خا دلته بسومره خلک وسیدل.
تقریبا 15 کلی اوسیدنو په 15 کلی کې چې سل سل حساب کې نو څلور 15 کور خو
دا کلی د مس عینک دغه پروژې سره نږدې وو.
دغه د مس عینک پروژه چې دی دا د موږ د اجازبر په کلی زما کور باندې جوړه ده. دیوالونه ستا دا کلی بیا له بېخه وښکل کاریزو ته یې پیسونه واچول کنایانو ته یې اوبه تېرې کړلې. دغه مځکې د عادي زراعتي مځکې د کوالی موجودې دي د مالي ټکسه موجود ده هغه یې په لوډرو باندې هواره کړې دیوالونه یې کتاب کړل. حیاتان راځي هغه چې راشي وګوري و اسناد راوړي چې اسناد ورته کوټه کړو هغه وایي چې دا به څه رقم کېږي. یا سکل فیصله راسره وکړه چې 12 لکه روپۍ په جره باندې درکړو دا نور خلکو ته 15 لکه ورکړي دي. دا نیسه عینک دا سرک په دې مځکو جرتوي د هو په مځکه کې.
حاجي صاحب دا مشکل هم کوم ځای ته رسولی والی پې خبر دی د لوګر والی
قربان ډېر زیات څه خبر ده والی ته خبر ده ورسوال ته خبر ده وزیر صاحب ته مې عریضې ورکړې چې تا کار خلاص ده د مځکې تصفیه شوې ده سروې شوې ده او د مالي ټکسونه موجود دي. هغه وایي چې اراضي ته وي سهاره وزیر د اراضي و د معدن دواړه یو دی که نه نو بیا مالې چې خوژ وزیر صاحب دې نه د اسناد را سره موجود دي. وزیر صاحب لیکلي ما ته معلومات نه کېږي هغه ته یې ورړه هغه ته یې ورړم هغه وایي هغه ته یې ورړه ډېره زیاته تیاره ده خدای دې خیر کړي.
نه وزیر چې لیکلي چې دوی ته ځمکې په بدل کې ورکوي او که نه قیمت یې ورکوي.
وزیر وایي لیکي چې بېخي ما ته هم د دې معلومات نشته. یو وار ورغلم وزیر ته مې عریضه وکړه کافي را سره موجودې دي. وزیر وایي زه لا تر اوسه د مس عینک په مځکو نه یم خبر خو مطلب دا ده چې دا ملک یې څوک کار نه کوي او موږ ډېر غریبانان یو موږ اقتصاد ضعیف پاتې چې داسې پیسې را سره وایي کار په یو نهشي خلاصېدی.
نو آرام خو به نه یي نه ستاسې به دا شکایت کوم ځای ته رسولی که نه
ولا صاحب انګلیجاني ته م رسولی ده مادن ته م رسولی ده دوه وره خپل مارک ته رسولی ده والي د لوګر ته م رسولی ولسوالي کې خو روزانه سره ناست یو او ډېر زیات خلک تکلیف دي ډېر غریبانان دي په مشکې کې په خاکي جبار کې او په غلدره کې په آیفران کې په ټولو منطقو کې خپاره دي ټول خواران.
یعنی دا خپل کلی او کور او دا ځمکې پرېښې اوس نورو ځایونو کې میشت شوي یستئ
صاحب دومره بې خبره حکومت ته دغه نه ده حکومت خبر دغه دیوالونه معلومېږي دا کلي م کډه کړي دا چېرته تللي دي هېڅ پوښتنه نه کوي. عریضه چې وګرځو نو دا خبره د مطبوعاتو دنیا ته رسېږي. هر سړی چې راځي دلته خپل کمیشن غواړي زیاتي بېرته ځي.
خستا مشکل به ورسوو یو ځای پورې خو به یې ورسوو
ډېر عمر درکي
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لوایان ښاغلي عبدالقدیر مطفي سره شریکه کړه. جناب مطفي، د لوګر ولایت د مس عینک د کان د سیمې نه حاجي اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 8 کاله کېږي چې د دوی په کلو کې د مس عینک د کان د کیندلو پروژې خپل کارونه پیل کړي خو د دې پروژې په نتیجه کې د دوی ډیری کلي او زراعتي ځمکې له منځه تللي دي. دوی وایي په دغه موده کې حکومت نه دوی ته ځمکه ورکړه او نه یې ورته د ځمکو په بدل کې نغدې پیسې. په دې حیسه کې مو ستاسې نظر غوښت.
په مثالنه کې موږ اووه کلي لرو او په اووه کلو کې تقریبا 393 کورنۍ چې هغه تثبیت شوي دي. په هغه سیمه کې چې موږ د مثالنک پروژه لرو په هغې سیمه کې به د اسکان مجدد یا د هغه خلکو د انتقال لپاره هغه سیمې ځانګړې شوي ځایونه چې ځانګړې شوي په دوی کې به دوی د ټولو ځمکو حتی د ونې حتی د تجارت حتی د شغل او هر هغه خساره چې دغه کلو ته رسېږي یا هغوی ته به جبران خساره کېږي او دا پروسه شروع شوې ده.
مطفي صاحب دی وایي چې په دې مسله شاوخوا 8 کاله تیریږي. دی وایي دلته دوی کورونه لرل ځمکې لرلې ژرندې لرلې ډېر حاصلات یې ځینې اخیسته خو دی وایي کابو 8 کاله کېږي چې هغه حاصلخیزې ځمکې هم له لاسه ووتې او کورونه هم. مقصد دا چې په دې حیسه کې به څه اقدامات وشي.
په دې کې هیڅ نوه تشویش دي نه لري چې دلته به دغه پلان نه تطبیقېږي. البته دا به د یو سروې دا به د یو مکملو معلوماتو او دا به د یو کامله بررسۍ نه وروسته په دې برخه کې اقدامات کیږي.
مطفي صاحب دغه نغدې ستونزې ته اوس څه تدابیر لري؟
اوس مهال تاسو معلومه ده چې په مس عینک کې زموږ استخراجي پروسه نه ده پیل. هلته تاریخي آثار دي هلته همداشان موږ د تاریخي آثارو تر څنګ هلته د شرکت سره موږ د خبرو په حال کې یو. استخراجي پروسه نه ده پیل شوي. موږ به د بې ځایه شوو هغه شهرک چې هلته تثبیت شوی دی مشخص شوی دی هغه خلک چې ځمکې له لاسه ورکړي هغوی ته ځمکې ویو تعدادو ته ځمکې ورکړل شوي هم دي او هغوی ته جبران خساره کېږي. یعنې په دې برخه کې هیڅ نوه مشکل نشته ده په دې وروستیو کې دغه بجایشو لپاره چې کوم شهرک جوړ شوی هغې کې مسجد دی زکور و ناسو لپاره مکتب جوړ شوی دی همداشان د نور اجتماعي خدمات چې داره روان دي غیر له دې چې کله پروژه له خیر سره پیل شي رسمن استخراج پیل شي رسمن هلته کارونه پیل شي دغه ټول موارد چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه حتی د دوی د ونو بوټو حتی د ځمکې او حتی د دیوالونه چې دوی جوړ کړي دي او هغه په جبران هغه ټول جبران خساره کېږي همداشان مونږ هڅه کوو چې په هغه سیمه کې په غیر له مسعینک په هر هغه قرارداد کې چې اجتماعي خساري راځي د هغې اجتماعي خسارو د جبران او همداشان د پوره کولو لپاره مکمل رسیدګي وشي د دې سره سره به مونږ وکولای شو هغه خلکو ته چې هغوی د هغې ځای انتقالیږي هغوی ته به د ژوند ټول سهولتونه هلته برابرېږي او جبران خساره به ورته د قوانینو په اساس او د دیو بررسی په اساس معنی کېږي یعنی په قوانینو کې دا شته دی چې که چیرې هم د یو چا ځمکه یا د یو چا ونه یا د یو چا سړک یا د یو چا کور یا د یو چا دیوال هغه د دولت ملکیت راشي یا دولت هلته به اقتصادي برنامه لري خصوصا په قانونو برخه کې دغه ټول خساري هغوی ته ورکول کېږي.
مطفي صاحب ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډېره اوږده شوه خو که دغه خلک ډېر تنګ شي د ځمکې په بدل کې به نقدې پیسې ورکړل شي او که نورې ځمکې
مونږ 3,00,000 افغانۍ جبران خساره خلکو ته تعینه کړې ده او په دې کې نو قوتونو برخو کې تجدید نظر هم کېدای شي چې مطلب وشي او دا پیشنهاد کابینې ته لیږل شوی دی. البته یو یادونه کوم چې مونږ په دې برخه کې د خلکو ته اطمینان ورکوو چې د جبران خساره موضوع قوانینو په اساس باندې خلکو ته رسیږي غیر له دې نه چې دوی خساره ترلاسه کوي نور منفعتونه اقتصادي منفعتونه هم هلته راځي فرضاً هلته به د کار زمینی برابرېږي هلته به ترانسپورت راځي هلته به نورې زیربنایي پروژې راځي هلته به برقي هلته به د اوبو رسولو به بندوبستي هلته به نور د ژوند وسایلو لپاره ټول هغه برخې هغه اکتشافي برخې په پام کې نیول شوي تر څو زموږ د خلکو په ژوند کې تغیر راشي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمینا حاجی اکبر خان آزادی رادیو ته ویلي چې لکه مې ورځي چې د مس عینک د کان کیندلو پروژه دلته راغلي د دوی کرنیز زمکه او کورونه او کلی نیولې دي او د قانون او پېټرولیم د وزارت ویاند خغلی عبدالقادر مطفی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی دغه خلکو سره به ډېره مرسته وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادی رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبازر خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپل ورکو پسې ګرځئ او یا په خپل سیمو کې د یو بل کس چې ورک شوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي. ستاسو مننه کوم او موږ به په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د خبرونه د اوریدونکو سره شریک وخت دی وکړي چې ستاسو کچيري کومرکه عزیز ولري په دغه پیغامونو کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مودرن نسم غوړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه خپل کورونه څخه لري دي. نو هله ده چې قلم او کاغذ راوخلي او د دوغه دوستانو چې خپل شمیرې وای شمیرې ولیکي کچيري تاسو کوم رقم پکښې وي نو وکولای شي په اسانۍ سره زنګ ووهي او معلومات ترلاسه کړي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته
یا د هلمند ولایت سناری کني ولا د ورور زما کو چې دې په ټلیفون مری کړي په ټلیفون مری کړي دی ور د پدوار شومای زما اسمی خلق را کوای چی دی ما جن کار پیزی کل کل چی دی ما خان سی ما دخل روشی ما را پیادا چی پر وید چی پر سلور دری سو نیمی یه سلو آچی اتا چی ما را تا روز ما سا جز ما رو نکلی بان علی که ونی چی بیار منا شوش بان.
سلام علیکم ورحمه ما خم که غم تاو خواد یا غم تلی نیک کار چو ما ترسی لما سر دوان فرده دی غزمو والا دی برول سالی دار مارک
یو ځان د اسمت خان په نامه یادوي او بل ځان د اسلام ادرس په نامه یادوي سرم نمي او دا بل چې د اسمت خان دا وایي هلته دا بل لانجې په نامه مشهور ده. نو که چا څوک دې په تلاش کړي یا دې ځیر او کور نمر ورسوي او څوک یې په تلاش کړي نو موږ سره دې په دې شماره اړیکې ونیسي 0599 0500
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وایم. بیا ګل محمد خوشاله ما غام دی لمن ولایت نه دلته نور سره یو ځوان ته د بشیر احمد په نامه دی یو ساده تکلیف هم لري په سر کې وسته سوی دی د پلار نوم یې حمدالله دی. نو دا 15 میاشتې کېږي چې د لیز موږ سره دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات غواړي یا د کوم دوستان یا قربان وي نو موږ سره دې پردای شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم، زه حنیف آریان یم د کابل څخه دا پیغام پرېږدم. بلکې ورور چې نوم شمس الله د پلار نوم خان محمد، وایي د کندهار اوسیدونکی دی. کله وایي درې میاشتې کېږي له کور نه راکه شوی دی، کله وایي درې کاله کېږي. که چېرته د دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره کې ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 0 2 2.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. المنم چې جوړ روغ بیاس. زه جانان نجات ملم د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په الیک قایم. زما دا پیغام و چې دلته په نادعلي ولسوالۍ کې تقریبا د 2 کلو را په دې خوا یو سپین ږیری سړی دی چې څه ناڅه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي، انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 50-60 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت د یو سره یو څه وخت د بل سره یې دغه سړی که د هر چا وي، که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي، دلته په هلمند کې دی، د نادعلي په ولسوالۍ کې دی، چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي، زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمېره مې ده 0 8 3 5 5 9 0. مننه، خدای سامان.
بریا، السلام علیکم. نادیا هم د لوګر ولایت نه. دا زمون کلی کې والګ دی، عمران نیږي کنه، موږ نه پیږو دا د چا دی او په ژبه باندې لاس لږ ژبه هم لږ لږ بندیږي کنه. پس که دا چای مې په دې شمېره څنګه وایي پر واغې 3 3 1 3 5 4 9. بس په دې شمېرې مې څنګه وایي واتمن دې ته هم نشي کېدای. خو یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مر سره شریک کړي وو او موږ هم د دې خبرونې لاره خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې پخه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شئ چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ولیکئ. که تاسو د دې د ورکو پاړه معلومات لري نو خپل معلومات سره شریک کړئ. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکی چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالی نومیږي. د کندهار ولایت نادره کسه ولي دا څلور کاله کېږي. میانه کته ځوان دی، 25 کاله عمر لري. هر چارواکي هر ورور چې د ده په هکړه معلومات دي په دغه نمبر ووایي: 0 2 3 3 4 8.
بله، السلام علیکم. زه عبدالقیم حاجی فرید د فراد د ولایت بالا بلد ولسوالۍ د ګرامین کلی سای سره په لین کې مور وره. زما یو ورور دی په نامه د شفیق، تقریبا 15 کاله عمر دی او دا اومه کیږي چې نه درکه سوی دی. کچیری دی زما آواز اوري بل مسلمان ورور د په بابل باندې معلومات لري. ورور دی رحیل لرم. زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي. ورور 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپر و شپر اتا شپر شپر
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سربت ماسکم ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کاله کېږي چې نادرک سوی دی د شپې الله په نامه دی د ډاکټر نار زوی دی د مشر ور نوم یې دوست محمد دی نو کدی زما زغه اوري د ازادي راډیو د لارې څخه یاد د نور ملګری د پاره باندې معلومات لري نو زما سره د پر دوه شمیرو باندې اړیکه ونیسي سپر و سپر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام اوریدونکو احمد جان ولدی اجر جان د وزیرو هدن کې چې فعلا وچم تلک اوسېږي درې کاله کېږي چې نادره کړي که هر چا ته پته وي په دې شماره کې جنګ وي صفر اتاویا اته سوه اتاویا یو شپېته نهه څلوېښت
السلام علیکم ورڅنګه شاس خیر اس اداره زموږ یو دوست دی ورڅی چې عبدالکریم نومېږي د عبدالله جان زوی دی دا لس کاله کېږي چې ورڅی تېره یکشنبه تاسو یې واري وویله تکرار وکړي انوکه یې واري بیا هغه راته تکرار کوي که هر چا ته یې معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې وي په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نوي تلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته اکرام ارمان یم کنړ نه زما یو تروزي ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوف دی تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره زنګ وهي صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم سپر راتا یا سپر چلویخ نها پانجو سواتیا دا زادی راڑیو دو کارکون کنه محل دا چیز ما دا غا پیغام نشر که نو سوا خیشی بید اللہ بامان
آوری رو رو سلام علیکم سنگه شعر پین جویو لسوالین خبر کوم رو رو پر دا لنبر بانی مول زنگ تر ولی دا دویو دری میشتیا خواتا ایلانونا مول کولا دا نیامت پا نامون نیوی چی مجال لیو تا پی پر مختی یو پر لاس دی معلومات مو نه کوي را معلومات یې خامخا وباسي معلومات یې راکړي موږ ډېر پریشان یو
الو زه حمید الله د میوان نور سالیه څخه خبره کوم. پروس کال د لی اختر فورز باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورکړي چې د نکنه نه یاد ماله سالاره دي. هر مسلمان نور که په جهات له معلومات لري د مهرباني د مخې مصطفی دغه شمیره باندې زنګ ووي 0 2 9 2 9 شمیره تکرار 0 2 9 2 9 مهربانی و سلام و سلام.
بله زه جدواد یم هلمند ولایت ما یو زی ورکتی د جواد په نامه د اولس کال ورې دغه پیغام وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 8 درویش درنوی یویش. بیا هم شماره در صدقه کوم 0 8 درویش درنوی یویش. حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام پاره هلمند ولایت د بوډانا څخه سار سر پاړي کیما. زما را کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا 19 کال عمر لري او دنه چې د کور څخه نظر کوي دي. د هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دوه شمېرو جو مستزنګ وي 0 1 0 1 0 1 سلور 15 0 شمېره ول بیا تکراروم 0 1 0 1 0 1 سلور 15 0 او سلام شمېره ده 0 1 0 8 0 درې واره 3 2 واره نه 0 1 0 8 0 درې واره 3 2 واره نه خدای په امان شو.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لویې لارې تصادف کړی و. شپه لپاره په شمړه وه. یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو. د دغه وارث پیدا نه شو. ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو. که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پخته سره ما د تلفون شماره 0 1 0 0 3 2 1 آخر یې هم درې ده. نور هم په پاکه لاس وره مخته مو شه. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا دغه کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور مو وخت نه نیسم پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب ولایت د ارشاد ولسوالۍ محمد نمیرم په نامه د داود یم. نفر زموږ د اکار دی د ورځ دی دا 2 کاله کېږي. انساني دا ده چې د الله جوا ګوته کته یوه ده. انشاءالله کته یوه سلامته کته دا کارشلدلی هغه چې د معلومات یا دومره یا ژوندي دغه دوه سرې په دغه شمار معلومات راشي 0 1 0 4 0 0 2 2 0 1 دغه شماره ده. او پلار نوم یې جمعه دی. د ورور نوم یې عظم دی. د بل ورور نوم یې عبدل دی. د ډېر کلونو کښې چې نظرکه دی که دغه باره کښې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یې وسلام علیکم. په احترام
ډیر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره وو د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغه دوستانو ته چې مشته پیغامونه راستولې او ځینې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خبريږي ما په تیر خبرونه کې هم ویل دي او یو ځل بیا د خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار مشته راغلي دي او مشته ډیر کوشش کوي چې هغه کسانو ته چانس ورکو چې نوې پیغامونه رارسیدلې دي او غوی په تیر خبرونه کې مشته پیغام نو راستولې او دوی هم مستحق دي چې باید پیغام خپور سي نو د تکراری پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسخ پرولای چې کیفیت یې شنه دی که چیرې تاسو په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوي نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کړئ چې موږ وکولای شو ستاسو دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسو د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول مشتره ورسیږي او موږ یې خبر کړو دغه ستاسو پیغام یا ستاسو خبرې د پوهیدو وړ وسی لبد مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خبرم کو نور دوستان دغه په مطلب باندې نه سي پوهیدل کیفیت ډیر خرابې نو ستاسو خیله کوي چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای مشتره پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای په منیو کوم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم